امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې د مجرمینو اعدامول وغندل. په ترکیه کې د کوردی مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 12 کسان ووژل شول. او د کینیا جمهور رئیس کینیاتا د هاګ نړیوال محکمې ته حاضر شو. درنو اوریدونکو سلام. د روختیا په هیلم د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنه خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د خبرونو نه وروسته تاسو د رپورټونه واورئ. د افنړیوال سازمان په افغانستان کې د مجرمینو د اعدامولو غندنه کړې. په هلمند کې یو ځانمرګي اته کسه وژلې. او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرکه هم مهیروي د خبرونو نو وروسته به خبر شي. خو اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې زه نو شباشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوم.
د عفوی نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغو 15 کسانو اعدامول غندلې دي چې په بغمان کې په څلورو ښځو باندې په جنسي تیری او غلاو تورن شي. د عفوی نړیوال سازمان نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې د دغو کسانو اعدامول د عدالت سپکاوی وبلو او وایي سره له دې چې دغه سازمان په جبر د زنا په ضد مبارزه کوي، خو د جنسي تیریو د مجرمینو اعدامول د ستونزې دوامدار حل نه دی. د عفوی نړیوال سازمان دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ اعلان وکړ چې د پغمان د پیښې عاملین او د وسلوالو غلاو یو بل محکوم حبیب ستالیف نن د ترخی پله په زندان کې اعدام کړی دی.
په هلمند کې چارواکي وایي په یو ځانمرګي بریک کې د دریو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 10 نور ژوبل شوي دي. بریدګر غرمې مخکې په لخکرګا ښار کې بریت تر غرمې مخکې په لخکرګاه ښار کې وشو چې د چارواکو په خبره هدف د نوزاد ولسوالۍ د امنی پخوانی قمندان عبدالله و. عیني شاهدان وایي چې چاودنه دومره زوروره وه چې د نشیو کورونو او هټیو هندارې ماتې کړې او ځینې ویجاړې کړې. د هلمند امنیت مرستیال جنرال محمد وای صمیمي وایي د پیښې ډېر قربانیان عام خلک دي.
دغه ځای چې دی زموږ د نظامي یو افسر مو دی، د پولیسو یو افسر دی، دغه کور دی، هدف هغه ګرځېدلی دی. خوشبختانه دغه وضع اوس ښه ده، د تشویش وړ نه ده. نور ملکی وګړي چې په دې پیښه کې زخمیان لري او شهیدان لرو، بدبختانه زموږ ملکی وګړي په دې کې ډیر زیانمن شوي دي.
له بلې خوا ولسمشر اشرف غنی احمدزی له افغان مطبوعاتو وغوښتل چې د فساد د ورکولو لپاره دی د فساد په ضد پراخ پروګرامونه پیل کړي. خغلی احمدزی د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې د مدني ټولنو له استازو، پانګوالو او لوی څارنوالۍ له غړو سره په خبرو کې دا غوښتنه وکړه. غونډه په لوی څارنوالۍ کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه جوړه شوې وه. فساد په تیرو کلونو کې د افغانستان لپاره په یو لوی سرخوږي بدل شوی او د دغه هیواد نوم د هغو هیوادونو په قطار کې شامل شوی دی چې په اداري فساد کې ډوب دي.
زمان غاق دو واشنطن ناوره پا عراق او سوریه که ده اسلامی دولت جنگیالو ده عراق ده تیلو ده پاکاولو تر طول و غط فابریکی سر نجده ده نخوت پا محال ده عراق ده پاوز ایوالیکوپتر را غرزوله ده. پا ایوا افته که ده دوهم زله چه اغوی ده عراق ده پاوز ایوالیکوپتر ولی. لبلخوا ده ترکیه سر حد ته نجده کردی و سلوالو چه ده امریکی ده جت الاتو که هوای ملاترال و سرو ده سیخکاری چه ده کوبانی لخارگوٹی نه ده اسلامی دولت و سلوال پشا تنبولی او ده اغوی ده پر مختق مخه نیولی. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ د کاناډا د پارلمان د هغې پرېکړې هرکلی کړی دی چې په عراق کې د اسلامي دولت په ضد په هوایي حملو کې د برخې اخیستو لپاره کړی. د کاناډا پارلمان پرون حکومت ته اجازه ورکړه چې هوایي پوځ د شپږو میاشتو پورې په دغو هوایي حملو کې ګډون کولی شي، خو ځمکنیو جګړو لپاره یې عراق ته د کاناډایي عسکرو د لیږلو اجازه ورنه کړه.
همدارنګه د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وویل چې حکومت د پارلمان پریکړې ته زیات اهمیت ورکوي ځکه چې د اسلامي دولت ډله یو واقعي خطرناک د کاناډا امنیت ته متوجه کوي. واقعي خطر د کاناډا امنیت ته متوجه کړي. سټیفن هارپر وایي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف باید له خپلو نورو انډیوالانو سره یو ځای کار وکړي چې د سیمې نه بهر د اسلامي دولت د اثر او نفوذ د خپرېدو مخه ونیسي. د سپین ماڼۍ یوه مطبوعاتي بیانیه وایي چې متحده ایالات به د اسلامي دولت د کمزوري کولو او بالاخره تباه کولو لپاره یوه جامع او دوامدار پلان عملی کی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان لویدیځو قدرتونو ته خبرداری ورکړی چې کوبانی د ژغورلو لپاره یوازې هوایي حمله کافی نه دي، باید خپل ځمکني عسکر د جنگ لپاره هلته ولیږي. ترکیه د سرحد په اوږدو کې خپل عسکر اچولي دي، مګر تر اوسه پورې مستقیما په جګړو کې د برخه اخیستلو نه ډډه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ترکیه کې د کوردانو د احتجاجونو په دوران کې 12 کسان پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. مظاهره چانو غوښتل چې ترکیه د سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف په جنگ کې له کوردانو سره مرسته وکړي. اته کسان د ترکیه د کوردستان په مرکز دیار باقر کې د نښتو په دوران کې وژل شوي دي او نور د ترکیه په جنوبي خارګوټو موس سیرت او بټمان کې وژل شو.
د امریکای د ناروغیو د کنټرول د مرکز مشروي په افریقا کې بعد ایبولا د ساري ناروغي په ضد مبارزه پیچلی او اوږدی، خو په دې اړه د واقعي پرمختګ نښې او آثار لیدل کیږي. ډاکټر تھامس فریډن چې د جوجا په ایالت کې له امریکا غږ سره خبرې کولې وویل، ښه روزنه او د ایبولا د ویروس په اړه سم معلومات او پوهه درلودل د علاج او مړو د ښخولو په مهال له مناسبو او مسونو لارو چارو نه استفاده ډیره ضروري ده.
I think all of us who've traveled to the region have just been stunned by how bad the situation is and how
ګومان کوم زما په شمول هر چا چې سمیتا سفرونه کړي په دې خبره به ما سره اتفاق وکړي چې هلته د بولادو ناروغانو وضع ډیره زیاته خرابه ده او هغه به وپوهیږي چې په څومره سرعت او ګړندیتوب هر ورځ حالت بدلیږي. تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د بولادو ناروغیو شمیر مخ په زیاتېدو دی او زموږ موجوده روغتیایي سیستم د علاج او درملنې ظرفیت نه لري.
ډاکټر فریډن ویل چې فنلند، کانګو په دیموکراتیک جمهوریت او نایجیریا کې د ایبولا ناروغي تر کافی حد پورې کنټرول شوې ده او نور څوک نه دي نیولې. د امریکا پوځ غواړي چې 250 میلیونه ډالر په افریقا کې د ایبولا د ساري ویروس په خلاف په مبارزه ولګي او د نوي سیار لابراتوارونه هلته لیږلي دي. 4000 امریکایي عسكر هم لویدیځ افریقا ته د تګ په حال کې دي.
د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا لمړی برحال جمهور رئیس دی چې د حق په نړیواله جنایي محکمه کې نن حاضر شوی دی. ښاغلی کینیاتا نن د دې لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته رابلل شوی و چې د هغو نښتو او وژنو په باب د قاضیانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي چې په 2008 میلادي کال کې په کینیا کې د پارلماني انتخابات وروسته رامنځته شوې. محکمې د کینیا جمهور رئیس د بشر په ضد په جرمونو تورن کړی دی، خو نوموړی وایي چې د جرم نه دی کړی او مدافع وکیلانو یې غوښتنه کړې چې د هغه په خلاف لګول شوي تورونه لرې کړي. د نړیوالې جنایي محکمې تنروالان دا شکایت هم کوي چې د کینیا چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د دغو وژنو په اړه موجود رسمي شواهد او اسناد وګوري. خو د کینیا لوی څارنوال د دغه تور د منلو نه ډډه وکړه. د کینیا جمهور رئیس خپل واک او اختیار په موقتي توګه د جمهور رئیس مرستیال ویلیام روټو ته ورسپارلی دی، خو نوموړی هم د بشر په خلاف د جرمونو په الزام د هاګ نړیوالې محکمې ته مطلوب دی.
د سیشن بي پورز نا وخت د چین په یوې جنوب لویدیځ غرنۍ سیمه کې زلزله وشوه، یو کس مړ او 300 نورې ژوبل کړل. د چین مطبوعات وایي چې 500,000 خلک بې کوره شوي دي. د زلزلې مرکز د یینان ولایت د جنګو په ولسوالۍ کې واقع و. د امریکې د جیولوجیکي څیړنو مرکز ویل چې د پرونۍ زلزلې قوت 6 درجې و او 10 کیلومتره د ځمکې لاندې وه، مګر د چین چارواکي وایي چې د قوت 6.6 درجې او د ځمکې له ساتې نه تقریبا 15 کیلومتره لاندې وه. د چین رسمي خبري اژانس سنهوا رپورټ ورکړی دی چې 2000 ودانۍ غورځېدلي او 4,000 ودانۍ زیانمنې شوې دي. د چین د جنګو ولسوالۍ چې د چین لاوس او برما د سرحد سره څیرمه پرته ده، 290,000 نفوس لري چې زیاتره قومي اقلیتونه جوړي.
یو آلمانی او دو امریکایي ساینسپوهانو سکال په کیمیا کې د نوبل جایزه ګټلې ده. امریکایي ساینسپوهانو اریک میټزیک او ویلیام مونور او المانی ساينس پوه سټیفان هیل ته دا جایزه له دې عمله ورکړ شوه چې هغوی په ګډه سره د مایکروسکوپي څېړنو لپاره د فلورسنس یوه شفافه او روښانه ماده جوړه کړې ده. او د چهارشنبه په ورځ په شمالي او جنوبي امریکا کې او په ختیځ آسیا کې ډیرو خلکو ولیدل چې سپوږمۍ په بشپړه توګه تندر نیولې وه. دا ډول بشپړ خصوف چې د بلډ مون یا سرې سپوږمۍ په نوم یادیږي ډیر په ندرت واقع کیږي او د سپوږمۍ سور رنګ په ځمکه هم راڅرګندیږي.
قدر من اوریدونکو همدا شیبه متی الله عابد سټډیو ته را دننه شو وګورو چې وا بورو د سپورت په برخه کې څه تازه خبر لري. خو عابد صاحب مهرباني وکړئ کله چې د سپورت یو ښه خبر ولرئ نو لږ خوشحاله راځئ. نن اقلی خود سټډیو ته را ننوتې مهرباني.
نن لو کم ځکه نه ده شوې د افغانستان لوبغاړو نن هم د آرام ورځ سبا نن هم د اکتوبر به په نیوزیلند کې هلته د یو محلیم ټیم دی ناردن ډسټرکټ یا د شمالي ولسوالیو شریک ټیم دی هغوی سره لوبه کړه. تیره لوبه شبه جانې خوندوره نه وه. افغانستان لوبه وبایلله. په دې سفر کې اوسه پورې افغانستان چې کومې لوبې کړې دي درې، یو پرې ګټلې ده او دوه بایللې دي. د ورستۍ څلورمه لوبه ده. اصل کې دا لوبې تمرینی دي، څنګه چې موږ همیشه یادونه کړې ده چې نړیوال جام دپاره افغانستان تللی دی د آمادګۍ او تمرین دپاره آسټرالیا او نیوزیلینډ ته. نو دغه لوبې په کوم حساب کې نه راځي، خو فقط دې دپاره ښې دي چې لوبغاړي دغه مخالف ټیمونو سره مخامخ شي، میدانونو سره آشنا شي. نو سبا لوبه کېږي، د افغانستان ټیم به هڅه کوي چې وګټي او هغه د مساوي کولو هڅه خو وکړي، کم از کم چې ضرور کې دوه وګټي. پاکستان پرون لوبه د آسټرالیا سره په شارجه کې هغه پاکستان وبایلله. نو پاکستان پنځه لوبې لري په اماراتو کې آسٹریلیا د ټیم سره. سبا نه بله ورځ په لسمه د اکتوبر بله لوبه ده چې ګورو چې هغه پاکستان سره کیږي. همدا اوس په د ویسټ انډیز او د هند، یعنی د غرب الهند او د هند لوبه روانه ده. نو معلومات به کیږي چې ویسټ انډیز ډېر زیاتې منډې کړي 321، نو هند به دا هدف پوره کوي کنه. دا د کرکټ خبرونه. د فوټبال یو خبر دغه دی چې په نومبر په میاشت کې په لاهور کې د جنوبي آسیا د ملکونو چې سار کوته وي یو غلوب چې غوي کې هغه ته سیف گیمز وي، ساوت ایشین فیډریشن، هغه کې د افغانستان نه به د جنو ټیم سي او هغه د فوټبال د پاره. نو د افغانستان د فوټبال ټیم به خدا هم لکه د ملي ټیم معلومات چې کوم تر غلې دي، ځینې لوبغاړي یا لوبغاړي به د داخل نه وي او ځینې نور به د خارج نه راځي. لکه څنګه چې افغانستان په ملي ټیم کې یو سره پنځه لوبغاړي چې دي هغه د هالینډ او آلمان او د امریکا نه تللي دي، دا شبه د انجونو په ټیم کې هم ځینې لوبغاړي د افغانستان او ځینې باید خارجي ملکونو نه افغانان راځي.
ها، یعنی افغانان دي بل اخر
هغه افغانان دي. خو لوبي کړي په نورو ملکونو کې فوټبال زده کړي دي، نو چې کله د خیره توبې شروع شي نو موږ احوال ورکو چې کم کم ملک نه څوک څوک راغلي دي.
ډیره مننه، دا یو خزیره او خبر مختاګ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم درنګ د سپورت په برخه کې خبرونه واوریدل شول. اوس په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورت ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن کابل کې د پخمان د پیخه 15 عاملین او حبیب سټالف په نوم یو مجرم ته د اعدام سزا ورکړل شو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پخمان د پیخي عاملینو ته د اعدام سزا ورکول د عدالت سپکاوی بللی دی. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام شینواری رپورت واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شپږو مجرمانو د دار په زړولو، دغه مجرمانو د محاکمې په وخت په محکمو کې د هغوی د دوسیو د څېړلو په بهیر کې یو لړ حقوقي نیمګړتیاو ته په کتنې د هغوی اعدام د عدالت پر وړاندې څرګند سپکاوی ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې نن ماسپښین د کابل په سرخی پله په زندان کې په ډلیزه توګه د جنسي تیري او سړي تښتونو په قضیو کې د شپږو مجرمانو ته د اعدام د سزا د ورکولو لږ وروسته خپور شوی، ویلي چې دغه قضیې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم او قوانینو کې یو لړ نیمګړتیاوې رابرسیره کوي چې نوی جمهوري رئیس یې د اصلاح ژمنه کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه بیان کې راغلي چې دا محاکمه د تناقضاتو، د پلټرې په وخت د شکنجو، اداګانو او سیاسي نفوذ سره یو ځای وه. د بخښنې نړیوال سازمان د پغمان د ډلهییز جنسي تیری قضیه یوه ډېره وحشتناکه پیښه ګڼلې ده او ویلي دي چې د دغې پیښې په هکله د خلکو راولاړ شوی قهر او غصه د درک وړ ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغو مجرمانو ته د اعدام د سزا په درولو کې د نوي جمهوري سپاسه راتلل د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت په برخو کې د افغانستان د نوي حکومت لومړنۍ ماته ګڼلې ده. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دغو اعدامونو تطبیق د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو په کمولو کې موثر ګڼلې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هیله ښودلی چې دا اعدامونه به د دې سبب شي چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي پیښې راکمې کړي. د افغانستان د عدلیې او قضایي ادارې وایي چې اوس هم دغه هیواد په زندانونو کې د 300 په شاوخوا کې بندیان د اعدام د سزا سره مخ دي. د افغانستان حکومت نن شپږ تنه د افغانستان د درې ګونو محکمو د حکم او د افغانستان د پخواني جمهوري حامد کرزي لخوا د اعدام د سزا د تایید وروسته نن د سرخي د پله په زندان کې اعدام کړل. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین جنرال ایوب سالنګي امریکا غږ ته وویل چې په دغو شپږ تنو مجرمانو د کابل د سرخي پله په زندان کې د اعدام سزا ماسپښین تطبیق شوه. سالنګي وویل په دغو شپږ تنو د اعدام د سزا حکم نن ماسپښین تطبیق شو. په دغو اعدام شوو کسانو کې 15 تنه د پغمان په ډلهییز جنسي تیری کې شامل کسان وو او بل تن یې حبیب سالیپی وو. هغه هم د سړي تښتونې نورو ډیرو جنایي پیښو کې لاس درلود. د افغانستان یو شمیر حقوقي کارپوهان د دغو اعدامونو په وړاندې د بخښنې د نړیوال سازمان د غبرګون په باب ویلي چې دا ټولنه د افغانستان د قوانینو نه بې خبره ده. د حقوقي چارو یو کارپوه کبیر رنجبر امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان د محاکمو پریکړې عادلانه وي.
اوله محکمه کې ثابت شول، ثابت په دې شول چې دوی ټول اعتراف وکړي، اعتراف هم په دې شکل وکړي چې حتی هم د خلک چې زیان لیدلی دوی شهادت ورکړي، مستقیم راغلل، چادرې کې راغلل او افراد یې وښودل. ضمناً دا متقرر مجرمین وو چې هغه شک شوبه یې له منځه یوړله دې لپاره چې یو پریکړه وشي. په هر صورت دا موضوع د قضا موضوع وه، هغوی حتما دغه سند بررسي کړي دي، په موضوع کې وارد دي. مګر کوم شی چې ډیر ماته مهم وو هغه دا وو چې هغه عمومي افکار دي ټولنې چې هغه حتی په قانون کې دا راغلي دي چې کوم وخت چې تمایل یو عدالت د تامین لپاره ولري محاکم باید هغه اجرا کړي.
بل لورته د کابل په ښار کې عام افغانان د پغمان د پیښې د عاملینو او د حبیب سالیپی اعدامولو باندې خوښي څرګندوي. وایي چې د دوی اعدام به په افغانستان کې د جرمونو په کچې په راټیټېدلو کې مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. په هلمند کې نن د یوې ځان وژونکې حملې په لړ کې 8 تنه وژل شوي دي او تر 150 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په روزګان کې یو کس د خپل کورنۍ شپږ غړي وژلي. په مو کې په دې اکله د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د لشکرګاه ښار نننۍ موټر بم ځانوژونکي حملې درون مالی او ځاني زیان رامنځته کړي. د هلمند پولیسو ویاند سمنمل فرید احمد عبیدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په وژل سوو کسانو کې درې پولیس او 15 عام خلک شامل دي او په ټپیانو کې هم اووه پولیس او پاتر نور ټول یې ولسی خلک دي. ځای مقامات وایي چې د برید هدف د پولیسو یو منصبدار عبدالله و چې مخکې د نوزاد ولسوالۍ د امنیت قومندان په توګه دنده درلوده. پیښه دقیقا نن غرمه 11 بجې د لشکرګاه ښار د حجاري او نجاري له فابریکې سره په څنګ کې رامنځته شوې. د چاودنې په سیمه کې تر ټولو زیات زیان د خټو څخه جوړ د عامو خلکو کورونو ته رسېدلی. ټپي او وژل شوي عام خلک هم د امدې سیمې اوسیدونکي دي. په دغه سیمه کې د نړیدلو کورونو لمن څخه تر خاورو لاندې درې جسدونه تر چاودنې څو ساعته وروسته راویستل شوه.
کومه ګناه کړې ده؟ کورونه مو وګوره، را باندې وچاړ، ولې داسې کېږي؟ خیر خو ګرده مسلمانان د کلمې وړونه، ولې داسې کېږي؟ که طالب دې همدغه ورته کبله، ولې د خدای ته وګوره؟ خو ټول وړونه مسلمانان کلمه وایي، ولې زه مسلمان نه یم؟ ته مسلمان نه، ګرده مسلمانان، ولې داسې ظلم کېږي؟ اخره ته بلا راست زموږ کورونه، زموږ مؤمنان چې اثر یې وګوره، مؤمنان مو شهیدان سو، بیا ګناه به څه کومه ګناه مې کړې وه؟ کم تاوان رسول
د پیاله چې دوه ځای پټاو چې د پیاله دوه ځای اوسوه چې تر کوره پورې راغلم، وګورل ته کوچنی مې دا کال لور دی، هغه هلته پروت سر مغزی ګسری ولانه درې خو سخلیم درې بسکار ولیدی وخت مې دا کال لور، هغه وه نور اخوا تسکار به کونجه کوک سر پاته و شتار به شکر دا د پټاو پرچې ګسې مشکور ته راغلی.
د هلمند امنیت مرستیال جنرال محمد وی سمیمی خبریالانو ته وویل چې د پیښې قربانیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوي چې په هغوی کې هم د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل کیږي.
دغه ځای چې دی زموږ د نظامي یو افسر مو دی، د پولیسو یو افسر دی، دغه کور دی، هدف هغه ګرځېدلی دی. خوشبختانه دغه وضع اوس ښه ده، د تشویش وړ نه ده. نور ملکي وګړي چې په دې پیښ کې زخمیان لري او شهیدان لرو، بدبختانه زموږ ملکي وګړي په دې کې ډېر زیانمن شوي دي او څه نا څه تلفات لرو. خوشحال ټول زموږ د پولیسو لخوا څه انسداد شوی ده.
په هلمند کې له تیرو درو میاشتو راهیسې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې په دې موده کې تر 300 تنو پورې عام خلک وژل شوي. له دې سره پر یوه وخت دی ولایت ته د جمهوری ریاست له لوري ټاکل شوی یو نظامی پلاوی په تحقیقاتو بوختی تر څو د هلمند له امنیتي حالت څخه نوی افغان مشرتابه ته د ستونزو او نیمګړتیاو کره حال ورکړي. وسلوالو طالبانو د هلمند د نننۍ پیښې مسولیت منلی او رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې افغان نظامیانو ته پکې درنه مرګ ژوب لاړولې. ها خو بیا د هلمند په گاونډي روزګان ولایت کې نن د یوې کورنۍ شپږتنه وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان دي. پولیس وایي چې پیښه د کورنۍ شخړې له کبله رامنځته شوې چې د کورنۍ یوه تن د ټوپک په وسیله خپل پلار، ورور او وراره‌ګان وژلي او د کورنۍ دوه ښځینه غړي ټپیانې کړي دي. د اوروزګان امنیه قومندان مل پاسوال متی الله خان امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې برید کوونکی د ترینکوټ ښار په اړوند سیمه کې په خپل کور کې د پولیسو په ډزو کې هغه مهال ووژل سو چې د وسلې له سپارلو څخه یې ډډه کول. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا راډیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډن فیلډمن د آشنا تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د طالبانو خلاف د پاکستان او افغانستان د جګړې او د سولې د هڅو په هکله خبرې کړې. په موقع د فیلډمن سره د مسعود فریور مرکې ته
زیاتره څېړونکي په دې باور دي چې د طالبانو او د حقانی ډلې د امن ځایونه په قبایلي سیمو کې سالم پاتې دي. آیا تاسو ورسره موافق یاست؟
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم وروستی ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډیر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټ پالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی، که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقانی شبکه وي او یا نورې ډلې وي. موږ په واضح توګه په ډاګه کړې ده چې هلته پټنځایونه سته او د حل دایمي لار موندل ضروري دي، دا ځکه چې دا موقتی خنډونه نه دي، خو پر وړاندې رښتینی هڅې هم کیږي چې دا یقیني شي چې دغه پټنځایونه د افغانستان او پاکستان د خلکو او نړیوالې ټولنې ته ګواښونه متوجه نه کړي.
آیا تاسو داسې شواهد لیدلي چې پاکستانی ځواکونه په یقیني توګه په شمالي یا جنوبي وزیرستان کې د طالبانو او حقانی شبکې پسې تللي وي؟
د القاعده او نورو ډیرو ترهګرو ډلو د ګواښونو پر وړاندې پاکستان زموږ یو ډیر مهم ملګری هیواد دی او په شمالي وزیرستان کې وروستي عملیات ډیر مهم وو. موږ باید دغه یقیني کړو چې هر هغه څه چې موږ ترلاسه کړي دي هغه اوس دوامداره او پایداره سي، او په دې ځان یقیني کړو چې دوی د سرحد په دواړو غاړو کې د پټنځایونو د بیا جوړولو وړتیا ونه مومي.
آیا پاکستان هغه څه چې وایي هماغه سي کوي؟
په شمالي وزیرستان کې واقعا چې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو یوه جدي هڅه وشوه، خو د بلې هرې مبارزې په څیر موږ نشو ویلی چې بس خبره ختمه شوه. اوس د لاسته راوړنو د ساتنې او بالاخره د لا غښتلتیا د زیار وخت دی. موږ باید په راتلونکو میاشتو کې د دې نتیجې ته انتظار وباسو، خو دغه ضربه ډیره ښه وه او یقینا چې د شمالي وزیرستان په سیمه کې د ترهګرۍ او بنسټپالنې پر ضد ښه پرمختګونه سوي دي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده، لکه څنګه چې موږ یې وایو، د قانون حکم باید په ټول هیواد کې تطبیق سي او دا باید یقیني سي چې پاکستان پر خپل ټول هیواد بشپړ حاکمیت پیدا کړي.
زمونږ د فیسبوک لوستونکي سخی جان عنایت پوښتنه کړې ده چې ولې امریکا په دې نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې سوله راولي.
په نړۍ کې ډېرې داسې ستونزې موجودې دي چې امریکا او د امریکا نړیوال ملګري پکې په یو ډول ښکیل دي، خو فکر کوم دا به حماقت وي چې وویل شي چې یو هیواد کولی شي د بل هیواد لپاره سوله راولي. د افغانستان ملي حاکمیت ډېر مهم دی او دا د افغانانو خپله دنده ده چې هغه لاره غوره کړي چې دوی غواړي چې خپل هیواد هغې لور ته سوق کړي. موږ په وار وار ویلي دي چې بیا پخلاینه کولی سي اوږدمهاله سوله راولي. دا د افغانانو کار دی چې د یو بل سره په مرستې د خپل هیواد د راتلونکي دپاره پر هغه مسیر سره سلا سي چې دوی یې د خپل هیواد دپاره غواړي.
د طالبانو سره په خبرو کې متحده ایالاتونو پخوا مشري کوله، آیا موږ به په راتلونکي کې د ورته هڅو شاهدان واوسو؟
له طالبانو سره موږ پخوا ډېرې خبرې کړې دي او د تیرو څو کلونو راهیسې مو مستقیمې خبرې نه دي کړې. مهمه دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د لوړې د مراسمو په مهال په خبرو کې وویل چې د بیا پخلاینې هڅې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ډاکټر عبدالله هم خلکو ته په وروستیو خبرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ کړی دی.
But they have two diametrically opposed views when it comes to who the Taliban are and talk.
خدا سي خاري چې دواړه د طالبانو سره د خبرو په اړه مختلف نظرونه لري. آیا تاسو دا اندېښنه نه لرئ چې دا به د سولې د ویګډ اجندا د لارې خنډ ونه ګرځي؟
We're a week into the new administration.
یوازې وونه کېږي چې نوې حکومت جوړ شوی ده. زه فکر کوم چې دا باید د ملي وحدت نوې حکومت ته پرېږدو چې خپل هدفونه یې څه دي او د بیا پخلاینې د هڅو لپاره څه پلانونه لري. هغه څه چې موږ په وار وار ویلي دي دا دي چې دا شخړه د پوځي زور له لارې نه حل کیږي او دا ستونزه باید د خبرو اترو له لارې حل سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د پخمان د جنسي تیری د پیښې 15 ملین او مشهور غل حبیب سلفي نن د څرخی په پزندان کې اعدام شول. تاسو څه فکر کوئ؟ د فساد او جرم په کموالي کې د دا ډول سزاګانو ورکول به په دې برخه کې کوم کمی راولي او کنه؟ د خبرو اترو گفتشونو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده. تاسو په خپلو پوښتنو فکر وکړئ. زما همکار به تاسو د دې سات لنډ خبرونه واورئ.
د عفو نړیوال سازمان په افغانستان کې د 15 کسانو اعدامول غندلې دي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې نن په لشکرګاه کې په یوه ځانمرګي برید کې د دریو پولیسانو په شمول لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 10 کسان ژوبل شوي دي. برید چې تر غرمې مخکې وشو د چارواکو په وینا هدف یې د نوزاد ولسوالۍ د امنیې پخوانی قمندان عبدالله و. د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې په وروستیو نښتو کې نور ملکي وګړي هم وژل شوي دي. هندي چارواکي وایي چې په نویو نښتو کې دوه ملکیان وژل شوي او 13 زخمیان دي. د دوشنبې په ورځ هم 9 کسان د پاکستان د عسکرو او هندي قواوو ترمنځ په ډزو کې ووژل شو. په زرګونو خلک د کشمیر په دواړو خواوو کې له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت جنګیالو د عراق د تیلو د پاکولو د یوې غټې فابریکې سره نږدې د نښتو په مهال د عراق د پوځ هلیکوپتر راغورځولی دی. په یوه هفته کې دا دوهم وار دی چې هغوی د عراق د پوځ هلیکوپتر ولي. له بل خوا سپینې ماڼۍ د کاناډا د پارلمان د هغې پرېکړې هرکلی کړی دی چې په عراق کې د اسلامي دولت په ضد د جګړو لپاره د کاناډا د جټ الوتکو د لیکلو په اړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، د نیم ساعت خبري پښتو خپرونه لپاره راټول کړي مطالب هم دا و چې تاسو ته خبر شو. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. ورپسې به د خبرو اترو گفتشونو پروګرام هم واورئ. تر بیا، الله مالک.